אמריקה רג
רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
סדאי אמריקה
پات اخر کې په یوې 14 نه کې شپږ ملکیان وشل شوی د جمهوریت ریاست د انتخاباتو درایو تفتیش نن بیرته پیل شوې ده او د نړیوال ټولنې لخوا د اوربند هڅو سره سره اوس هم د اسرایل او حماس ترمنځ نښته روان دي افغانستان په کرکټ کې زیمبابوی ته لوی ماته ورکړه درنو اوریدونکو سلام د ازادي رادیو د پروګرامونو په پای کې امریکا غږ آشنا رادیو خپل مخامنۍ خبرونه پیلې په روان پروګرام کې به د پوره خبرونو د اوریدونه اوروسته تاسو ته رپورټونه خبر شي خو اوس په موکې د پوره خبرونو اوریدو ته چې زه نو شب آشنا او جعفر خان به درته وړاندې کوم
په تخار کې په یوه بمی چودنې کې شپږ ملکی وګړي وژل شوې دي پیخه د خواجه غار ولسوالۍ په بازار کې داسې محل وشو چې خلک راټول شوي وو په چودنې کې ویش نور ټپیان شوي دي په دې اړه پام وکړئ له سیمې د ګلرحیم نیازمند راپور ته
د تخار د والی ویاند سنت الله تیمور وای چې چاودیدونکو توکي په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی وو چې د پولیسو د موټر د تیرېدو پر وخت یې انفجار کړي تیمور امریکا غږ ته وویل
د انفجار 32 نفر کشته او زخمی شده در بین کشته ها اطفال یعنی کودکا دیده شده 6 نفر از حال جسدش نشده
د خواجه غار د ولسوالۍ په بازار کې انفجار شوه په 14 کې شپږ درشتنه مړه او ټپیان دي پمړو کې ماشومان هم شته چې د شپږو تنو جسدونه روغتون ته وړل شوی دي د تخار د امنیه قماندانۍ ویاند عبدالخلیل اسیر وای چې د چاودنې هدف معلوم نه و ځکه چې له دغې سیمې پولیس نه دي تیر شوی هغه زیاته کړه چې په چاودنه کې ټپین شوی او وژل شوی خلک ټول د اختر لپاره د سودا خيستو په خاطر بازار ته راغلي وو
تر اوسه د دغې چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیسته په دې اړه به د ګلرحیم نیازمن بشپړ راپور له خبرونو وروسته در واورو
د هرات په ښار کې د مرستې رسونې د یوې نړیوالې مؤسسې دوه کارکوونکي وژل شوي دي د هرات والی سید فضل الله وحیدی امریکا غږ ته وویل وسله والو نن غرمه مهال په دغو دوو کارکوونکو باندې ډزې کړې او وژلې دي د هرات والی وویل
متاسفانه کې امروز یک دو خانومې کې در موټر ټکسی په طرف دفتر خود مې رفتن او اینا شهرونده فنلند هستن
خاغلی وحیدی وایي له بده مرغه دوه ښځې چې د فنلین اوسیدونکي دي په ټکسي کې خپلو کارونو ته روانې وې چې وسلوالو پرې برید وکړ او وې وژلې
په عین وخت کې د هرات د حوزوي روغتون ویان رفیق شیرزی وایي چې د دغه وژل شوو ښځو له ډلې نه یوه په هرات کې د آی ای ایم د مؤسسې مشره وه او بله یې روغتیا پاله وه د آی ای ایم مؤسسه د اوږدو کلونو را په دې خوا په افغانستان کې د عامې روغتیا په برخه کې کار کوي
بل لوري ته یو ځانمرګي د ننګرهار د خوږیانو په ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو یو قمندان ملک نواب وژلی په پیښه کې د ملک نواب یو ساتونکی هم وژل شوی او بل ټپي شوی دی د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی وایي پیښه د وزیرو په دوه لارې کې هغه مهال رامنځته شوه چې پولي ځانمرګي د سیمه ییزو پولیسو پوستې دروازې سره ځان ته په داسې مهال چودنه ورکړه چې پولیسو سره یې خبرې کولې وسلوالو طالبانو د دغې پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی
د جمهوري ریاست د دوم پړاو د انتخاباتو د رایو تفتیش بیرته پیل شو د انتخاباتو کمیسیون وایي چې نن د رایو د تفتیش په دواړو شفتونو کې 168 ټیمونو کار کړی دی د ټاکنو د کمیسیون وایان نور محمد نور خبریالانو ته وویل سبا د جمعې په ورځ به هم د رایو تفتیش روانی او په دواړو کاري وختونو کې به 200 ټیمونه کار وکړي د انتخاباتو د کمیسیون وایان نور محمد نور وویل
پرون اول ورځ موږ 50 ټیمونه درلودل او هغه بله ورځ مو تقریبا شاوخوا شپته کړل او نن تقریبا 80 ټیمونه دي پر شف کې سبا او بل سبا دغه ټیمونه سلو ته پورته کیږي یعنی پر شف کې بسل ټیمونه وي او کم کم پروسه هم ګړندې کیږي او مونږ ته هیله مونږ چې هر ورځ د زر په شاوخوا کې صندوقونه د تفتیش لاندې ونیسو.
خاغلی نور ویل چې لا هم د دواړو کاندیدانو د تخنیکی ټیمونو ترمنځ په واحد کړنلارې هوکړه نه ده شوې او دغه کمیسیون له یوناما او د کاندیدانو نه غوښتي چې په کړنلارې د ژر توافق وکړي. د ټاکنو د کمیسیون ویان دا ډول ویل چې شپېته په سلو کې رایو صندوقونه کابل ته انتقال شوي دي. هغه زیاته کړه چې د فراه او بادغیس ولایتونو د رایو صندوقونه به زر ورسیږي. ملګري ملتونو د رایو د بیا تفتیش لپاره یو نوی طرزالعمل وړاندې دیس کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو له امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې ساعت سیمه ایز او نړیوال خبرونه اورئ. اسرائیل پر غزه خپل هوایی او ځمکني بریدونه او حماس پر اسرائیل بیا د راکټونو توغول هم غسر روان ساتلی دي. په داسې حال کې چې د دوړو خو ترمنځ د اوربن هڅې روان دي. د فلسطین صحی چارواکي وایي د اسرائیل د پنځشنبه په سهارنی برید کې لکت لګشل تنه وجل شوی چې په دې سره د اسرائیل په بریدونو کې د وجل شوو فلسطینیانو شمیر 2300 ته ورسید. دوه دیرش اسرائیلی سرتیری هم په دغه نښتو کې وژل شوی دي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په قاهره کې دی چې د دواړو خو ترمنځ اوربن وکړي. د اسرائیلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو د فلسطین ولسمشر محمود عباس او د ملګرو ملتونو له عمومي منشي بانکي منصر لیدلی خو دغه لیدو کاتو په اړه جزئیات نه دی ورکړي. خو وړاندې ویلي و چې په خبرو کې ولړ پرمختګونه شوی دي.
د الجزائر هوایی شرکتی و الوتکه چې لږ تر لږه 114 پکې سپاره وو د برکینا فاسو او پلازمینه الجزیر تر منځ لاره کې ورکه شوې ده. د الجزائر رسمي خبری آژانس ای پی ایس وی رادار د وروستي ځل لپاره الوتکه د مالی په شمال کې د گاو خار په فضا کې لیدلې ده. د رویټرز خبری آژانس برکینا فاسو د ترانسپورت له وزیر له خولې ویلي چې په سیمه کې د خراب هوا له کبله الوتکه ته ویل شوي وو چې خپل لوری بدل کړي. د الجزائر هوایی شرکت دغه الوتکه د سوفټویر په نامه له یوې هسپانوي شرکت نه کرایه کړې وه. د دې شرکت یوه خبره شوې اعلامیه وایي د الوتکې د عملی په ګډون په الوتکه کې 114 سپاره وو. خو د ای پی ایس آژانس وایي چې په الوتکه کې 119 سپاره وو.
استرالیا 500 پولیس افسران لندن ته استولی چې یوکرين ته ولاړ شي. دغه پولیس افسران به په یوکرين کې د هغې سیمې عملیت نیسي چې یو ماليزیایي الوتکه پکې غورځول شوې ده. د استرالیا لومړی وزیر ټونی آبوټ وایي د استرالیا او هالند بهرنیو چارو وزیرانو کې په سفر وبخې کیفته زی چې د ملګرو ملتونو تر واکلان د دغه ډلې د استولو پر جزئیاتو خبري وکړي. په همدې حال کې دوه نور الوتکې چې په پیخه کې د وژل شو هالنډیانو مړي انتقالوي پر لار دي. په دغه الوتکې کې البته د ماليزیا په غورځول شوی الوتکې کې 298 تن سپاره وو او ټول وژل شوی دي.
د هند په جنوب کې د خونځې له یو بس سره د اورګاډي د ټکر له امله د خونځې لږ تر لږه 12 ماشومان مړه شوی دي. پولیس چارواکي وایي ماشومان خونځې ته پر لارو چې د ټیلانان کا په یالات کې اورګاډي ووهل. په پیخه کې د بس چلوونکو هم مړ شوی دی. په هند کې د اورګاډي پر لیکو ترافیکي پیخه تر ډیره عادي بلل کیږي. هند د اورګاډي د استعمال له کبله په نړۍ کې یو بیساره هیواد دی. دلته د ورځې څه باندې 40 میلیونه خلک په اورګاډو کې تک راتګ کوي.
او د پای خبر همدا چې عراقي چارواکي وایي اورپکو د بغداد په شمال کې پر یو کاروان برید کړی. لکه تل لګیو 500 بندیان او ته پولیسي وژلې دي. برید د پنځشنبه په ورځ د بغداد په 40 کیلومتره کې د تاجی په خار کې پر هغه گاډو شوه چې بندیان لګدول. پر کاروان لومړی د سړک غاړې مان 14 وشو او بیا پرې دزې وشوې. عراق په دې وروسته کې د تاریخوالي لیو لړپی خو سره مخامخ ده. په تیر بیا په جنوب کې چې سونی اورپکو چې اسلامي دولت غاړي ډیره برخه نیولې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانک منوای عراق لیو رښتینی ګواخ سره مخامخ دی او پر دغه ګواخ دی یو هر اړخیز حکومت د جوړولو لارې برلاسه کیدی شي. خغلی باندې پنځمه پورز د عراق لومړی وزیر المالکی سره هم ولیدل.
او بیا هم سپورت او نوې خبر د اوبت سپ له خلې اوبت سپ سره مشي
من نو شبجان نوې خبر خوځه کده چې افغانستان په خپل یو سفر کې چې اول ځل کړي زمبابوي ته یو رسمي سفر د تلو ورځو لوبو دوز دلی کوربه هوا زمبابوي ته ماته ورکړه واغم د وی ورځې په وخت باندې سه شنبه یو ماته ورکړه پنځمبه بل ماته ورکړه او نن چې کومه ماته ورکړه شوې ده هغه ځکه تاریخي ده چې په سل منډه زمبابوي غوند ټیم مات کړی د خپل کور کې نو افغانستان کې د کرکټ مینوال به خوشاله چې دوی ته دغه سفر نه دومره غټ زیره راغې د افغانستان ټیم دا ځلې اول بیټنګ کوو من افغانستان چې اول بیټنګ کوي د اول دولو به کړو بیللې و در اصل ورمه لوبه کې لومړی ته په هنه وکړه 295 منډه وکړه خو مقابل ټیم زمبابوي په اوله کې دونه مشکل سره مخ شو دیرش باندې شپږ لوبغاړي سوځېدل او خلکو فکر کاوه چې سلنه مخ کې ټول ټیم اوټ شي خو بیا یو لوبغاړي ودرېدو تقریبا سلو منډو پورې شراکت وشو خو وروسته افغانستان ټیم لوبغاړو وکړه شو خصوصا د کپتان نبی ایساخیل هغه کپتانی او هغه پلان کامیاب شو او ټول ټیم یې ورته په یو سلو شپېتو منډو تقریبا وسوځو چې هغه د افغانستان لپاره یو غټه بریا ده
مانانه عبد صاحب تل هم داسې خزیرې ځان سره د سپورت په برخه کې ولرئ چې اورېدونکو سره شریک کړئ کورم وده
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نو او اورېدل په موخه د روان پروګرام لومړی رپورت ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر وایي چې دوی د جمهوری ریاست د انتخاباتو د دوم پړاو د رایو د پلټنې د نتیجو د منلو لپاره دواړو کاندیدانو لپاره یو طرحه تیار کړې او نن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارل شوې ده نور تفصیل به د اکرام شینواری پر رپورت کې وورو
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو هیئت دفتر یو نامه وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته یو وړاندیز نن ماسپښین سپارلې چې د دغه کمیسیون لخوا د تایید په صورت کې به دواړه کاندیدانو ترمنځ د رایو د بڼې د معلومولو په سر موافقې ته لاره هواره شي په کابل کې دوی نامه لخوا په خپل شوي بیان کې ویل شوي چې دا وړاندیز د افغانستان د قوانینو نړیوالو معیارونو او د افغانستان د جمهوري اساس د دواړو کاندیدانو غوښتنو ته په پاملرنې ترتیب شوی دی د یو نامه دغه بیان له مخې په دې وړاندیز کې راغلي چې د رایو د باطلېدلو یا د منلو او یا هم د رایو په باب هر پریکړه چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې کیږي په کار دي چې په دې غونډه کې نړیوال او کورنۍ سارونکي د کاندیدانو استازي او رسنۍ برخه ولري د یوناما وایاندا مرمن نیلا مبارز امریکا غږ شال اډو سره په مرکه کې هیلو خو ده چې ډیر ژر به په دې باب یو موافقه رامنځته شي
مونږ د یوناما د تلاش په نتیجه باندې دوه میتونه مجلسونه درلودل پرون چې د کاندیدانو د استازو د دوی د ناظرینو د بندلی او ملي ناظرینو خوشبختره دغه ناست ډیرخه او په ډیره سازنده توګه ارسره شو او نتیجه دا و چې ځینې ټکي او بندیزونه د یوې جامع طرز العمل په صفت باندې د ټولو لخوا کې یعنی موافقه وشو چې دغه څه باید کار وشي لکه څه کار پاته ده تر اوسه پورې دوام لري
مېرمن نیلا مبارز وایي چې د کاندیدانو د اساسو ترمنځ د ملګرو ملتونو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په مزګریتوب دومره پرمختګ شوی چې له مخې به بیا د رایو د پلټنو بهیر ونه درول شي د سې شنبې په ورځ د دواړو کاندیدانو د اساسو ترمنځ د رایو د باطلولو او منلو په سر اختلاف رامنځته شو چې له امله د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د چهارشنبې په ورځ د رایو د پلټنې بهیر د یوې ورځې لپاره ودرول د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن دا بهیر بیرته پیل شوې دي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایان نور محمد نور وایي چې د کاندیدانو تخنیکی ټیم غړي د ګډې کړنلارې په سر لا خبرې کوي نور محمد نور د ګډې کړنلارې په برخه کې لوی ستونزه هغه شغل شوي رایو په باب پریکړه ګڼي چې رایو چونکو د رایو په پاڼه کې د تایید د یوې کرښې په ځای دوه ځلې کرښې د خپلې خوښې کاندید د عکس مخې ته کش کړي دي
دواړه کاندیدان باید یو واحد نظر ورباندې پیدا کړي تر څو د ټاکنو خپلواک کمیسیون آزاد نهایي کې او دوام قدم چې هغه د تفتیش په اساس باندې د زینو صندوقونو یا زینو رایو ابطال ده هغه ته لاره همواره شي چې هغه هم د تاسو مطبوعاتو ناظرینو مشاهدینو په وړاندې ترسره کیږي نو تر اوسه پورې دغه دوام قدم ته لاره نه ده واره شوې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې باندې کار کوي تر څو ډېر زر دا مسله نه هیڅ البته د ملګرو ملتونو سره او په ان زمان کې ملګرو ملتونو د دوړو کاندیدانو د تخنیکی ټیمونو سره په دې باندې کار کړی دا چې یو شمیر پرمختګونو په دې برخه کې
د ملګری ملتونو لخوا د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون ته په سپارل شوي وړاندیز کې ویل شوي چې که چیرې د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون د یوناما د وړاندیز سره موافقه نه لري نو دا کمیسیون دې په خپله د همدغو مسلو ته په پاملرنې یو وړاندیز ترتیب کړي تر څو د کاندیدانو استازو ترمنځ پرې خبرې وشي او په دې برخه کې یو موافقه رامنځته شي. د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون وایي چې د کاندیدانو ترمنځ د اختلاف له امله د رایو د پلټنې بهیر ډېر ورو په مخ ځي او په تیرو شپږ ورځو کې یو زرو ویش درې صندوقونه پلټل شوي دي. دا کمیسیون وایي چې د کار د چټکتیا لپاره یې نن د پلټونکو ټیمونو شمېر یو سل اتیاو ته لوړ کړی دی چې هر شپ کې اتیا اتیا ټیمونه کار کوي. د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون وایي چې د جمعې په ورځ به ټیمونو شمېر 200 ته لوړ کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او سم په مو کې بل رپورت ده. د پکتیکا د ورګون ولسوالۍ خلک وایي چې د تیرې اونۍ پیښې د خلکو په منځ کې ویره خپره کړې ده. دوی له حکومت نه د دا ډول نور پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي. بل چارواکي وایي چې د دغه پیښې د قربانیانو کورنیو ته یوه اندازه مرستې رسولې دي. په دې اړه به د ابراهیم رحیمي رپورټ په ګډه واورو.
نږدې لس ورځې وړاندې د پکتیکا ارګون ولسوالۍ د یوې خونړۍ پیښې شاهده وه چې له امله یې تر سلو زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. دغه راز د ښارګوټي ډیری دوکانونه ونړېده او لسګونه موټر وسوځېدل. خو د ارګون خلک وایي چې لا تر اوسه هم د دغې ولسوالۍ په مرکز کې وضعیت پر عادي حالته نه دی راګرځېدلی او له یو شمېر خلکو سره په زړونو کې د نورو پیښو د رامنځته کېدو ویرې ځای نیولی دی.
او دا د مکه چې کومه ده د بازار خو بخې سقوط کړی ته خپل وینې چې هیڅ څه نشته بازار کې. خلکو په دغه ویره کې دی چې مقصد نور د مکه ونشي د ډار نه څوک بازار ته نشي راتلای. کوم ضرورت سودا چې وي هغه راشي په منډه واخلي او بیرته ځان وباسي بازار نه.
د روژې میاشتې په دې وروستیو کې خلک د کوچني اختر د لمانځلو لپاره ځانګړي خوراکي او غیر خوراکي شیان رانیسي. خو د ارګون له زیاتره خلکو څخه د یادې شوې پیښې د قربانیانو غم او درد د راتلونکي کوچني اختر خوشحالۍ اخیستی دي. عابد حسین هم د ارګون یو تن اوسیدونکی دی چې وروستی ځانوژونکي حملې ډیر ناامیده کړی دی. هغه چې د خفګان نښې له ورایه پر مخ ښکارېدی آشنا راډیو ته داسې وویل.
دوکانونه په ټپه درولي دي، خوشحالي له مابینه وړي دي، او د تېرې روژې او اخترو په پرتله دغه روژه او اختر خو بیخي سره خراب شو او غمجن شو. ګیراکان نشته چې وینئ تاسې هیڅ شین اخترو ته نه اخلي.
د ارګون خلک له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د خلکو د آرامه ژوند د خوندیتوب لپاره د لیوې داسې لارې کار واخلي چې له امله یې دا ډول پیښو د رامنځته کېدو مخنیوی وشي. چارواکي وایي چې د ارګون په ښارګوټي کې د تېرې اونۍ د ځانوژونکي حملې د وژل شویو کسانو شمېر 950 ته رسېدلی چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د پکتیکا د ولی ویان مخلص افغان امریکا غږ ته وویل چې ارګون ته د جمهور رئیس حامد کرزي او د جمهوري ریاست د یوه کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزي تر راتګ وروسته د دواړو له لورې ژمنه شوې مرستې د قربانیانو کورنیو ته رسېدلې دي. دغه راز د جمهوري ریاست یو بل تن کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله هم د روانې اونۍ په سر کې ارګون ته د خپل سفر په ترڅ کې د ارګون غم د ټول ملت غم وباله او د پیښې له قربانیانو سره یې د پوره مرستو ژمنه وکړه.
دا غم یوازې د ارګون د خلکو نه و، د ټول افغانستان غم و. هغه ورځ په ټول افغانستان کې ماتم و، اوس هم خلک په دې ماتم ککړ دي.
د جمهوری ریاست دویم ځلی انتخاباتو دغه کاندید ډاکټر عبدالله تر جمهور رئیس حامد کرزي او ډاکټر اشرف غنی دوی ورځې وروسته ارګون ته تللی وو او پر خلکو سربېره یې د ښارګوټي له هغې برخې حملېدنه وکړه چې موټر بم چاودنه پکې شوې وه. د ارګون خلک وایي چې د ارګون ښارګوټی به د جمهور رئیس د فرمال له مخې په نوې بڼه جوړ شي، مګر د یوې کونډې مور د یتیمو بچیانو د اوښکو پاکول به څوک پر غاړه اخلي او یا پر خپل بچي د یوې بورې مور د زړه د زخمونو پرهارونه به څوک جوړوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په کابل کې د دفاع وزارت له نظامي تعلیمي مرکز نه د پنجشنبې په ورځ څه باندې زر تنه عسکر او بریدملان فارغ شول. فارغ شوو کسانو ته په یوه درې میاشتنۍ تعلیمي دوره کې د کورنیو استادانو لخوا د اردو د مختلفو مسلکونو په اړه زده کړې ورکړل شوې. د دې مرکز قومندان له فارغ شوو سرتیرو او افسرانو نه وغوښتل چې خلکو ته په صداقت سره خدمت وکړي. تفصیل به د خان محمد سین په رپورت کې وورو.
د کابل د پوځي تعلیمي مرکز قومندان وویل چې هیواد په اوسنیو شرایطو کې د ملي اردو زیاتو سرخندونو ته اړتیا لري او فارغ شوي منصوبین باید په پوره صداقت د خلکو خدمت وکړي. د دې مرکز قومندان جنرال امین الله پتیانی وویل چې د افغانستان اردو په ګوندونو او ډلو پورې تړلی نه دی او فارغ شوي کسان باید د هیواد په هره سیمه کې خدمت ته چمتو واوسي. د دا خبرې د پنجشنبې په ورځ لیاد مرکز څخه د سباندې زرو سرتیرو او بریدملانو د فراغت په مراسمو کې وکړي.
سربازان او بریدملان عزیز، در وظیفې خود باید صادق
ګرانو سرتیرو او بریدملانو، په خپلو دندو کې باید رښتینی او ملت ته وفادار اوسئ. ملي اردو له خلکو څخه راپورته شوی او د خلکو له ګټو دفاع کوي. دا اردو هیڅ ګوند او تنظیم پورې تړلې نه ده. خلک له تاسو سره مینه لري. هیله ده د هیواد په هر ګوټ کې خدمت وکړئ.
د عسکرو او بریدملانو د کابل په نظامی تعلیمي مرکز کې د کورنۍ استادانو په مرسته د اردو مختلف لنډمهاله کورسونه لوستي دي. د کابل د پوځي تعلیمي مرکز مسؤلینو وویل چې اوس مهال د افغانستان د کابو 90% ساحې امنیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی او دا ځواکونه توانېدلي چې له بهرنیو ځواکونو پرته امنیت وساتي. له دې مرکزه فارغ شوو عسکرو او بریدملانو ویل چې په خپله خوښه د ملي اردو لیکو ته راغلي چې د خلکو او هیواد خدمت وکړي. د فارغ شوو له ډلې د کونړ اوسیدونکي جان الله محبت آزادي راډیو ته وویل،
درې میاشتې دلته تعلیم وکړو، موږ ډېر ښه تعلیم وکړو، موږ استادان ډېر ښه استادان هم دي، اردو ډېر ښه ځای دی، ښه ځوانان پکې دي. موږ وطن ساتو، باید وطن موږ خپله وساتو، موږ باندې فرض دی، موږ یې باید خدمت وکړو. بس زه ټولو هیوادوالو ته دا وایم چې افغانستان د اردو له راشي او داوطلب خدمت وکړي د اردو ته، د افغانستان ته.
د کابل تعلیمي نظامي مرکز له 2002 میلادي کال د مخه د حربي پوهنتون په نامه یادېده. د دې مرکز د قومندانۍ د معلوماتو له مخې په دې مرکز کې د ملي اردو په لسګونو زرو منصوبینو مختلفې مسلکي زده کړې کړي او ظرفیتونه لوړ شوي دي. د نظامي چارو پوهان وایي د ملي اردو هغه منصوبین چې مسلکي ظرفیتونه یې ټیټ دي باید په نوبت سره د دې مرکز په کورسونو کې شامل شي. د دفاع وزارت مسؤلین وایي چې سربیره پر دې مرکز په قولو اردوګانو کې هم یو لړ مسلکي کورسونه فعال دي سو د اردو د ټولو منصوبینو ظرفیتونه لوړ کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
زخکلی رنگی نه دی په هر طرف وغمی دی گل رنگ گل دری دی زخکلی رنگی نه دی په هر طرف وغمی دی گل رنگ گل دری دی اس پر رات یادی گی پسڑ میرا وری گی اس پر رات یادی گی پسڑ میرا وری گی نن مات پخندا شا چی زان ونا پردیشی رازا 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 الا یار رازا پلا یار رازا الا یار رازا پلا یار رازا بل وطن نراشا پچون زما رڑاشا زما بدن کی ساشا دبل وطن نراشا پچون زما رڑاشا زما بدن کی ساشا موسم دی دا گلونو شنکے خور دی پورنو موسم دی دا گلونو شنکے خور دی پورنو
درنو اوریدونکو د خبرو اترو گفتو شنو د نن ماخام موضوع به ورسته سره شریک شي خو اوس په موکې د مهمو خبرونو لاندیس
په تخار کې په یوې چودنې کې شپږ ملکی وګړي وژل دي اخوا یو ځان مرګي د ننګرهار په خګنیو ولسوالۍ کې د سیمې پولیسو یو قومندان وژل دي په هرات کې بیا وسلوالو د یوې موسې د بهرنۍ کارکونکو په ډزو وژل دي د جمهور ریاست د دویم پړاو انتخاباتو د رایو تفتیش چې پرون درېدلې و نن بیرته پیل شو. د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د رایو د تفتیش په دواړو وختونو کې 1600 ټیمونو کار کړی دی. اسرائیلو پر غزه خپل هوایي او ځمکني بریدونه او حماس پر اسرائیلو د راکټونو توغول هماغسې روان ساتلي دي. د الجزایر هوایي شرکت یو الوتکه چې لږ تر لږه 1600 تنه پکې سپاره وو د برکینا فاسو او پلازمینې الجزیرې ترمنځ لاره کې ورکه شوې ده. استرالیا 500 پولیس افسران لندن ته استوي چې یوکرین ته ولاړ شي. دغه پولیس افسران به په یوکرین کې د هغې سیمې امنیت نیسي چې تېره اونۍ پکې یوه مالیزیا الوتکه وغورځول شوه. د هند په جنوب کې د خونځي له یو بس سره د اورګاډي د ټکر له کبله د خونځي لږ تر لږه 12 ماشومان مړه شوي دي. پولیس چارواکي وایي ماشومان خونځي ته پر لار و چې د تلنګانا په ایالت کې اورګاډي ووهه. په پیښه کې د بس چلوونکی هم مړ شوی دی. عراقي چارواکي وایي اورپکو د بغداد په شمال کې پر یو کاروان برید کړی. لږ تر لږه 150 بندیان او ته پولیس یې وژلي دي. برید د پنجشنبې په ورځ د بغداد په 40 کیلومتره کې د تاجي په ښار کې پر هغو ګاډو شوی چې بندیان یې لیږدول. پر کاروان لومړی د سړک غاړې مان چودنه وشوه او بیا ډزې وشوې. عراق په دې وروستیو کې د تاوتریخوالي له یو لړ پیښو سره مخامخ دی. په تېره بیا په جنوب کې چې سونی اورپکو چې اسلامي دولت غواړي ډېره برخه نیولې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون وایي عراق له یو رښتینی ګواښ سره مخامخ دی او پر دغه ګواښ د یو هر اړخیز حکومت د جوړولو له لارې برلاسه کېدای شي. ښاغلي بان د پنجشنبه په ورځ د عراق له لومړي وزیر المالکي سره هم ولیدل. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې زیمبابوې ته یو بل لوی ماتې هم ورکړه. په دغې ماتې سره افغانستان د څلورو یو ورځنیو لوبو سیریز 2-2 مساوي پای ته ورسو.
په افغانستان کې د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره وایي له دریو کلو را په دې خوا له حکومت نه غواړي چې د اسد د میاشتې لومړۍ اونۍ دي د حکومت په رسمي جریده کې د ټولنیزو رسنیو په نوم ونومول شي. ټولنیزې رسنۍ باید څه ډول وکارول شي؟ تاسې څنګه کاروئ؟ د همدې پوښتنو په ځواب تاسو فکر وکړئ. د خبرو اترو د گفتو شنود د پروګرام د بحث موضوع همدا ده. همدې سره خبری نیم ساعت پښتو خبرونه پای ته رسیږي. په څولانه شیبو کې د دری پروګرام د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. اور په سیر خبرو اترو گفتشونو پروګرام اوري. تر بیا مله.